السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې ډېره برخه دا زما حق د خبرونې ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تاسو تکرار اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د طالبان حکومت په خوست کې یو تن نن په عام محضر کې اعدام کړ. پر تورن کس نن له غرمې مخکې د خوست په ورزشي سټیډیوم کې د اعدام سزا تطبیق شوه. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز نن سه شنبه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې نن په سټیډیوم کې د شاوخوا 8000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د پټکو د قصاص حکم تطبیق شو چې په خبرې شاوخوا لاس میاشتې وړاندې د یاد ولایت پالیشیر او تریزه ولسوالۍ کې د وی کورنۍ دیار لسغړي په مرموز ډول په شهادت رسولي وو. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خوست کې په عام محضر کې د ترسره شوی اعدام په اړه نن سه شنبه پر خپل ایکس پانه کې دغه اعدامونه غیر انساني، ظالمانه او غیر معمولی سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللي او د درول کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو په افغانستان کې بیا وکمنې دوره حصے په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو لړۍ پیل کړې چې په دغه نوي اعدام سره د اعدام شوو کسانو شمیر 200 ته ورسید. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن سه شنبه په خپل ایکس پانه کې لیکلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاري، سرحدي وضعیت، امنیتي همغږي او سیمایزو ابتکارات په اړه ټلیفوني خبرې وشوې. دغه خبرې داسې مهال کېږي چې د تاجکستان ولسمشرۍ ماڼۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې تیرونه په دوه جلا بریدونو کې چې په خبرې د افغانستان له خاورې شوی لک تر لګه 15 چینایي اتباع وچل شوی او 15 نور ټپیان دي. له دې بریدونو سره په یو وخت کې چین له خپل اتباع وغوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو څخه ووزي. طالبانو ویلي چې پر چینایي وګړو د حمله په تړاو دوه مشکوک کسان نیولي. سپینه ماڼۍ وایي د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا لږ تر لږه یو لک داسې افغانان متحده ایالاتو ته لیږدول شوي چې هیڅ یا کم کنټرول شوي او زرګونه تنه یې د امریکا امنیت ګواښي. دغه څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لوت پرون دوشنبه په یو خبري کانفرانس کې وکړې. هغې وویل چې د ټولو دغو افغانانو په بیا څېړنه کېږي او هغوی به چې د امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي له متحدو ایالاتو وایستل شي. کرملین وایي له هند څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په رسمي کتنه کې به هغه هیواد ته د S-400 هوایي مدافع میزایلو د سیستم په ورکولو هم خبري وشي. د روسي انټرفاکس خبري اجانس د کرملین د بیان د میتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا موضوع د خبرو په اجنډا کې شامل ده. د پیسکوف په وینا پر دې سربیره به هند ته د سوخوي و 50 الوتکو د احتمالي ورکړې په اړه هم خبري وشي. کرملین ویلي چې ولادیمیر پوتین به د دسمبر 14 او 15 له هند څخه رسمي کتنه وکړي. او روسیا په داسې حال کې د اوکراین په دنباس سیمه کې د یو مهم ښار د نیولو خبر ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویټکوف نن په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په یو ویډیوي پیغام کې چې کرملین خبر کړی د روسیې لوړپوړي پوځي جنرال والری ګریاسیموف ادعا کړی چې پوکروفسکي بشپړ نیولی دی. خو اوکرایني چارواکو دغه ادعا رد کړې او نن سه شنبه رویټرز اجنس ته ویلي چې اوکرایني سرتیری د دې ښار پر شمالي برخه کنټرول لري او د روسیې ځواکونو په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د ازما حق دی د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له مختلفو لورو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت ښه شي. نوموړي تیر اونۍ د نومبر په 15 د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړلو د نړیوالو ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د نه زغملو وړو بالا وویل چې په افغانستان او نور نړۍ کې ښځې او نجونې د باعزته خوندي او مساوي ژوند حق لري. له دغې نړیوالې ورځې سره هم مهاله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شوی دی. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دوهې ته سفر کولی شي یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې پام د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقونو وضعیت ته راواړوي. دوی تمه لري چې د افغان ښځو غږونه نړیوالې ټولنې ته په روښانه توګه ورسیږي او هغه د دې لامل شي چې دوی په ژوند کې په رښتینې توګه بدلون رامنځته شي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به په دوحه کې څلور ورځې وي ترڅو د هغو لارو چارو په اړه له مختلفو لورو سره بحث وکړي چې له سیمې او له هغې ورهاخوا هیوادونه کولی شي د افغانانو د حقونو له ملاتړ لپاره سره منسجم سي. خپل میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو لپاره د بشري حقونو د مدافع ټولنو او نړیوالو سازمانونو هڅو تر اوسه کومه نتیجه ورکړې. د خبرونې ته مو خزینه فعالان ګلې ولیا او انارګل زیرک رابلل دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو، خو مخکې له دې چې میلمنو ته ورور کړو په دې اړه چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دوحه کې پر کومو مسایلو له کومو لورو سره خبرې کوي، د فیروزه عزیزي راپور به په ګډه واورو.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د قطر پلازمینې دوحې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سفر په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې پام راړولو لپاره ښه فرصت بولي. دوی هیله څرګندوي چې دا سفر او قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره د ښاغلي بینټ لیدنې کولای سي د افغان ښځو حقوقي ستونزې او محدودیتونه رابرسیره او د دوی د حقونو د ساتنې لپاره عملي او اغیزمنو اقداماتو ته لار هواره کړي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی بینټ باید د دې سفر په ترڅ کې د عملي حل لارو د موندلو په هدف د افغانانو د بشري حقونو ستونزې مطرح کړي.
امیدوار هستم کی سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان.
زه هیله لرم چې دوی دا سفر عملی ارخ ولري او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت چې د طالبانو د لخوا تر سره کیږي بدلون ومومي او په طالبانو په فشار زیات شي او دوی ځواب ورکون کې وګرځوي او هیڅ کله پدې مفکوري او پروسې چې روان دي په رسمیت ونه پیژندل شي.
د ښځو د حقونو بل فعال فاطمه اعتمادي وایي چې که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې نړیوالو سفرونو او غونډو د افغان ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې واقعیتونه په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت ته باید تکرار او وڅېړل شي.
حضور جامعه جهانی در حضور نماینده های سازمان ها و کشورهای دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول د نړیوال ټولنې نور و سازمانونو او هیوادونو په حضور کې تکرار او وسیرل شي ترڅو موږ وکولای شو یو مطلوبه او ښه پایله ترلاسه کړو. د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت کې په پنځتیز ډول بدلون ونه مومي، نو لږ تر لږه د افغان ښځو په برخلیک کې یو بیرنی او لږ بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به د ډسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره وکړي ترڅو د هغو لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړي چې څنګه د سیمې او هاخوا هیوادونه د افغانانو د حقونو ملاتړ کولای سي. وړاندې راغلي چې سیمې ته د بینټ دا سفر د افغانستان د وضعیت په اړه د همغږۍ غبرګون رامنځته کولو لپاره د هغه روانې هڅې روښانه کوي او په دې اړه به هم خبرې وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ښه کولو لپاره کومې ټولې اسانتیاوې اړینې دي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر سفر بندیز لګولای، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روان کال په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د هغه ماموریت وغځاوه. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو وړاندې د افغانستان په اړه غونډې چې د طالبانو له استازو پرته له هیواده بهر ترسره کیږي د افغانستان د وضعیت په بدلولو کې بې اغېزې بللې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي او په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. د دوی دغه شان د ښځو د تفریحي ځایونو، حمامونو، ورزشي لوبغالو ته د تګ او له محرم پرته پر اوږد واټن سفر هم محدودیتونه لګولي دي. د افغان ښځو د حقونو فعالینې هیله مند دي چې په دوحه کې د نړیوالې غونډې او تعاملات کولی سي په افغانستان کې د زده کړو، کار کولو، ټولنیز ګډون او ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي او نړیواله ټولنه دې ته اړ وباسي چې د افغانستان د وضعیت لپاره لا مسؤلیت ومني. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د غونډو او بحثونو د کوربتوب لپاره یو له مهمو مرکزونو ګرځېدلی دی او دغه هیواد د افغانستان په اړه د خبرو اترو او منځګړیتوب په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د دوهې پروسې په نوم د مختلفو غونډو کوربتوب هم کړی چې پکې د ملګرو ملتونو، سیمه ییزو هیوادونو، طالبانو او یو شمېر افغان شخصیتونو استازو د بشري مرستو او په افغانستان کې د سیاسي، امنیتي او بشري حقونو وضعیت په اړه بحثونه کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له مختلفو لورو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت ښه شي. البته د یادونې وړ بولم چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت سره د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه هم د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې درته خبرو مهروي. خو اوس به لار شو خپلو میلمنو ته خزینه فعالان ګلې ولیا او انارګل زیرک مو رابللی دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به انارګل زیرک تاسو ته وار درکو. راپور به مو اوریدلې. په راپور کې بیا هم هر چیرې چې یو غونډه کې د بشري حقوقو پر موضوع پکې خبرې کیږي یا د ښځو د حقوقو پر موضوع یو شمېر ښځې ورسره هیله مند کیږي چې کېدای شي دا غونډه د دوی په وضعیت کې د بدلون پیلامه شي. تاسو څومره دغه غونډو ته هیله من یاست اوس چې ریچارډ بینت په دوحه کې دی او له مختلفو لورو سره د بشري حقونو پر موضوع خبرې کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله تاسو ته د سیشن لاره نه ټول اوریدونکو له اوریدونکو ته وړاندې کوم پدای دی چې صحه جامې پتانو لري. تاسو ډیر ښه پیټه ته اشاره وکړه او تاسو دا بعضی خبرې شوګه ولیا مثلا د بشری حقوقو په اړه کې بعضی ناس کېږي یا بعضی جلسی کېږي یا بعضی غونډې کېږي چې ته هم لیک سره امیدوار کېږي خو کوم بیا بل لاس ته توجه وکنه دا غری دوهې غونډې وي، دوهې ناس وي، دا جلسی وي، دا خبرې اترې وي افغانستان د سرحدو ورسره. یعنی د ما په نظر زه به د بعضو خلکو سره کښېنم، ناسته ولاړه لرم او زه خپله وظیفه لرم، بعضې ساحو کې زه ګرځم د خوندو سره حتی د نارینهو سره. یعنی د خلکو تمه بیخي قطع ده. تاسې باور وکړئ چې هغه څه مې څه خلکو زه و هغه څه چې د خلکو په ذهنو کې و ټول د خلکو ذهنونه هر څه وتلی دي. خلک تاسې باور وکړئ چې دې خلک صرف هغه کالبوت پاتې دي، بس هغه سیلاوې په خلکو کې چلیږي. نور یعنی د خلکو ایله او تمه بیخي شکېدلی. دا خو په دوه کې اوس غونډه ده، سل دي څه غونډې اوسي چې دا دغه خبرو ته سي عملي جنبه ور نه کړل سي کنه یا اصلي جامې دوی ته ور نه غوښتل سي. دا خلک اوس په دې باندې باور نه کوي. ولې په دې سره موږ په خپل سترګو ولیدل چې په دوه کې د افغانستان په باره کې او بل خصوص د ښځو د سرنوشت په اړه باندې غونډې وشوي. دوی فیصله وکړه، ویل سي موږ مثلا تړون کړی دا او موږ فیصلې کړې، موږ خاتون لرو، دا به دی هغه دی. یعنی یا ټول دروغ وو. اوس خلک په هیڅ ناسته باندې اعتماد نه کوي. تر غرسې د افغانستان خلک خپله تاسو په کار نسي، خپله مثلا ونه درېږي، خپله بیا خپل ملت نه مله ونه تړي او خپله خپل حق ونه غواړي. دوی هېچا ته هیله او تمه نه کوي. ولې په دې سرغاسته ټول دروغ وخته.
بل اغلی زیرک نن څلورم ومه ورځ د دغه کمپاین د بشری د خزو په وړاندې د تاریخوالي د لمنځه وړلو شپږ ورځنی کمپاین چې د نومبر په 15مه پیل شوی. په تیر جمهوریت کې د دغه کمپاین په ترڅ کې ډېرې غونډې جوړې دي او ډېر میټنګونه یا مجلسونه کېدل. اوس تاسو کوم د دغه غونډو او د دغه مجلسونو کوم څرک وینې او کوم اغیزې وینې یا چې تر اوسه پورې پاتې وي؟
زه
په جمهوریت کې اوس ناسه مثلا دا غشي ناس چې دا غشواله ورزنه کمپاین به تر سره کړي کنه یو څه د سمري جنبې لرله خو د اوسنۍ شرایطو کې نه بخي نه مالي جنب لري او نه خلک اعتماد پې کوي او نه خلک یې مني خلک یعنې وایي چې د ښځو لپاره هر څه له منځه تللی هر څه قطر ده صرف ښځه هغه په نوم نور باندې ځوان کوي نور ښځې نه حق لري او نه حقوق لري او نه ښځو ته څوک د انسان په سر ګوري.
بله اغل زیرک مننه غلی ولی تاسو خبرونه ته خره غلاست. اول بل تاسو هم دغه پختنه د لومړنی پختنه مطرح کوم چې په دوحه کې مهم نړیوال چارواکی چې هغه هم د افغانستان د بشری حقوقو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی د ریچارډ بینټ څلور ورځې له مختلفو لورو سره خبرې کوي. البته دا باید یادونه باسو چې ریچارډ بینټ د افغانستان په سفر باندې هم طالبانو بندیز لګولی دی او افغانستان ته نشي تللی. له افغانستان بهر دا ډول غونډې جوړوي او په افغانستان کې دننه د ښځو د او نجونو د وضعیت او په ټوله کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه معلومات سره راټولوي، مستند کوي او خپل هغه راپورونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا عمومي اسمبلی ته وړاندې کوي. تاسو د دغه سفر ته څومره هیله من یاست او دغه غونډې چې د هلته کوي آیا د ښځو د حقونو وضعیت ته به د نړیوالو زیات پام واوري او د ښځو په ژوند کې به عملا کوم نتیجه ورکړي دا ډول غونډې؟
تاسو لکه مخکې چې اول کو تر هغه مخکې ما سلامونه ومني تاسو محترم ملمنه او اوریدونکو او تاسو خپل په تاسو پرشتنی په جواب کې باید ووایم لکه مخکې تاسو اشاره وکړل چې دغه سي غونډو یا دغه سي خبرونو په یادولو سره زموږ بیچاره او جنگ د پولیس چې بیا هم یو څه هیله او امید پیدا کی دا صرف په خاطر چې زموږ شزی یعنی واقعا د مارکو د ژوند تر مابین ستو ژوند کې لاسونه ورته ویلي دي او د هر خوا څخه محدود شوی دي نو دوی دغه دوه نیټرک چې هدي عقل پر دا موضوع باندې یو بیگانه سړی د ملګرو ملتونو یو مامور راځي پر دا یو خبره وکي دا دوی ته غټ غنیمت دی په دې خاطر چې دوی په دولتي کاشه د وطن په ساته دوی د ژوند څخه وحشیت لري د ژوند د موضوعات دوی خبره وحشیت لري دي کارونه محدود شوی دي فعالیت محدود شوی دي مکتبونه تړل شوی دي د اقتصادي توانې ډېر ضعیفه دي فرزان اقتصادي مسؤلیت شدید په خطر کې دي هیڅ رقم د کار او د عایداتو امید نه لري نو کله چې یو څوک اولاته څلور ورځې سفر وکړي ما تخپل دا صرف د ریچارډ بنت یو بل سفر دی خو نو دوی هم باید یو معاش واخلي یو ژوند خپل ژوند جوړ کړي دا صرف هغه دی په دې خاطر چې د دوی د کارو تاثیر خو نو یو کال اول کال دغه اوسني چارواکو چې راغلي او دوهم او دریم دا څلورم کال دی چې دغه خبرې دغه موضوعات دغه اجنډاوي زموږ د حالت د تغیر لپاره هیڅ رقم دغه نه دی کړی اثر نه دی کړی نو خو بالاخره باید موږ نتیجه واخلو چې دغه کار دغه موضوع حل په دغه رقم کیږي نه ولې په دې خاطر چې وخت چې دوی وګورسته دغه کتر چې وګورسته د پاکستان د افغانستان د امنیتي موضوعاتو په اړه کې د ساعتونو په ټول کې هیئتونه جوړ شول پلان جوړ شول او لاغله په دوه مختلفو ملکونو کې خبرې وکړل سره کته هم نتیجې ورنکړل منځو دغه دی چې دوی د کار عمل او سرعت کېدل شي چې ولې خو د شوزو په موضوع کې دا خبره کیږي
نو دا صرف یو کازي نو تاسو په نظر څه کول پکار دی یعنی نړیواله ټولنه فکر کوي چې تر اوسه پورې هو عمر کافي هڅه نه دي کړې چې لازمه ده تر سره کړي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یا هغه چې په افغانستان کې پر ښځو باندې محدودیتونه لګول شوی دي پر ښځو او نجونو د حقوقو د لغوه کولو لپاره دوی کافي هڅه نه دي کړې
ملګر ملتونو په خپل وار کار کړی دی موضوع یې دا کړی دی دغه څخه موږ مشهور او مدیون یو خو مګر دغه خبره دغه دی چې دغه حل لار داس نه دغه حل لار چې ملګر ملتونو ورته وړاندې کوي موضوع داخلي موضوع ده وخت چې وړاندیزونه ورته کیږي د اوسنی چارواکي وایي چې دا زموږ داخلي موضوع ده او په داخل کې دا معنا نه لري په اوسنی مدرنو مراوداتو کې زموږ کونه تر مابین دا موضوعات سره یادېږي خو دوی د خپل بدوي سیاستونو پر اساس باندې د خپل داخلي موضوع بولي او یعنی که په داخل کې په دغه خطه کې په دغه جغرافیه کې چې دوی دغه لري صلاحیت لري او یا قدرت په لاس کې لري بیا چې نو هر څه چې کوي هغه د دوی داخلي موضوع ده دا نه دی هلته هم کوي دا هلته هم خپل اساس د کړنلاري د رسته چې خلک وګوري چې تاسو څه کوي خلک د مکتب منی کول د هغو څخه حق او حقوق اخیستل دا داخلي موضوعات نه شي کېدلی بالاخره دا یو وخت انفجار ته رسیږي ملګرو ملتونو خپل کار کړی دی خو نو مګر دغه حل د لکه د یو ډېر غټې مجوریتي چې سړی ډېر خفیفه دوا ورکړي دغه معنا لري
مننه آغلی زیرک تاسو چې وضعیت له نږدې ګوري جمهوریت او اوس په تیر بیا په لرو پرتو سیمو کې څه توپیر وینئ د ښځو د نجونو په برخه کې کوم حقونه اوس دوی نه لري هغه مهم که یادونه وکړي ډېر مسایل خو ډېر په رسنیو کې هر ورځ راپورته کیږي د تعلیم موضوع ده د آزادانه تګ راتګ موضوع ده او ځینې نور ولې خو تاسو که ښار کې مهم ژوند کړی او په کلیو بانډو کې مهم کړی دی که د څو مهمو هغو مسایلو یادونه وکړي چې پخوا د جمهوریت په دوره کې درلودل ښځو یا نجونو او اوس نه لري په کلیو او بانډو کې
د جمهوریت په دوره کې د خپلو بستر معلومه ده چې ماته دوه ګوتنه په ټیګه دوره د جمهوریت په دوره کې د تعلیم حق لرله مکتب ته به تلل خلک ښځو به پوهنتون ته تلل ښځې به وظیفې کولې ښځې لپاره برنامو کې به یې سهم واخیسته په سهمګیري کې مثلا او انتخاب کې په هر برخه کې به دوی سهم واخیسته یعنی دوی کولی شي سازادانه مثلا خپل ډاکټر ته لاړ شي چې مریض وي ډاکټر ته مراجعه وکړي مثلا د خپل د ضرورت لپاره خپل سودا پسې دوی لاړ شي بدبختانه یوه ژوندۍ مثال زه تاسو سره د مخکې د موږ یو خپلوان و مریض و ډاکټر ته تللی و ساتل یې سره یو ورور و دا تللی ده ډاکټر ته معاینه کوي ډاکټر په دې باندې لګیا ده معاینات یې تکمیلوي دوی را ننوتلې د ټوپک سره سره ښه څوک ده او دا رښتیا څه کېږي او هغه ده او ورته وایي چې د خدای لپاره زه یې ورور یم د مریض او د ډاکټر ته مې راوستلی بل ژوندۍ مثال زه هغه د یوې ارګان نوم نه اخلم چې زه د کوم ارګان سره کار کوم موږ سره د ډونر د آیات کا څلغ لویل چې موږ د تاسو د کارونه لیدنه کوو موږ زو تاسو کارونه سره چې تاسو سره کوم پروژې تطبیق کړی دي تاسو باید موږ سره لاړ شئ ما ورته مسه ګوره موږ مشکل لرو موږ نه سو وتاي موږ تاسو سره صحیح نه سو کوي ویل چې دا د موږ را دا ټول د موږ سره ما هنګي سوي دا د غین موږ ته رسمي مکتوب را کړی هیڅ مشکل نه تا لکه یو د خوب لیدو ماته د سو بیا ته یعنی ډوره یو مورال راځه دا خدای خو مهربانه دی تیارې په سبب ته راي دا که جنات موږ د دوی سره کوم مورال کې کېنا سو کوم ولسوالۍ ته سموږ لاړو دوی سره غو ولسوالۍ د ولسوال سره او د قومندان سره تماس ونی ویل سموږ راغلی یو د موږ سره زنانام کاران هم دي موږ صحیح ته روان د خپل کارونه لیدنه کوو ډیر د ولسوال ته ځواب کې ورته وایي سموږ تاسو د غرمې ماړې په ولسوالۍ کې ما دا کړی دا تاسو سره د راسي د خوان د سره یو تاسو برسې دا تاسو د غرمې ماړې ته وخی یعنی دلته مې شي مکتوب درې ګوره دا مثلا د دې دولار نمائنده څه دلته راغلی او دا یو بهرنی کس و تاسو د دې نه دومره ملاتړ کوئ د دې دومره حمایت کوئ او د خپل افغانانو ته بلا ګرځېدلې دلته مثلا د خارجانو له خوا نه کوي د ښځو حمایت هم کیږي تقویه کیږي هر څه کیږي کدی غو نه خو نه کنه دلته ښځو ته د انسان په سترګه نه کتل نه کتل کیږي کوم حق او حقوق سره لرل هغه ټول تر اخیستل شوی ده حتی یو ښځه چې د ورور سره ډاکټر ته ځي هغه د خپل تداوی لپاره د دې نه پوښتنه کیږي چې دا د انسان څه کیږي دا څنګه راغلی نو دا به صحه کوي هر څه به زندوی معلوم کړي نور ټول هغه څه چې اسلام هغه لري هغه ټول تر اخیستل شوی ده
یعنی د که ده نریوال محسسی چوک چاس روی اگوی سر چلن بل دول ده او که چوک نی ور سر نریوال محسسه یا کم چوک نریوال چارواکی اگو سر بل دول چلن کی گی؟
یو سره د شي چلن کې مثلا نړیوال مؤسسات نماینده ورسره نه اته بیا خزینه وي بندي کوي باندې کوي هغه د ریف هم ته وروي هغه د وروي سل سپکي ورکی ورته جوړوي کله کوم سیاست نماینده یا کوم بهرني نماینده و سره دغه نه بیا حمایت کوي بیا هیڅ مشکل نه ستوته بیا تاسو ورته وایي چې موږ امنیتي کسان تر سره لیږو دی غول دومره حمایت کوي خو په دې باندې موږ او تاسو ټول په دوکانه په دې باندې ته دنیا وکړي دا خلک په سترګو ویني دنیاواله په سترګو ویني صدا مثلا کړه دوی څلو وایي مثلا موږ د بشري حقوقو لپاره مثلا کار کوو جلسې کوو غونډې کوو شپاړه سبدنۍ کمپاین دا دغه دا دغه دا څه دلته دغه خبره په دوی باندې تمویل نشي کړه دا خبره هیڅ نتیجه نه ورکوي بهر دا هم باید په افغانستان کې د افغانستان د ملي حکومت سره د خبرې شریکې شي دونه باید قناعت حاصل شي تاسو باید په دغو مسولو ښځو ته حق ورکوي مثلا د تعلیم حق ورکوي د کار وق حق ورکوي د انتقال انتخاب حق ورکوي کوم حق حقوق چې اسلام ورکړی د افغانانو ښځو هغه حقوق حقوق نورې زندګي نه غواړي د غریبانو حقوق اول زه خپله نه غواړم ماشال پنځه ویشت کاله وظیفه کړې زه نه غواړم چې د غریبانو حقوق وغواړم زه خپله هغه اسلامي حق غواړم اوس متاسفانه د هغه ماته نه رسېږي
مننه اغلی زیرک اغلی ولی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د لوړ پوړي چارواکي ریچارډ بینټ پر سفر طالبانو افغانستان ته بندیز لګولې دی او هغه هم ورسله هغه چې د طالبانو ویاند تور پوری کړ چې نوموړی د طالبانو د حکومت ضد تبلیغ کوي هغه تور چې خپل ریچارډ بینټ هم پکلکه رد کړی دی ویلې چې واځي د بشري حقوقو پر موضوع د تمرکز کوي خو ریچارډ بینټ هم ویلې چې یو شمیر د نړیوال ټولنې لوري غواړي چې له طالبانو سره اړیکې عادي شي او له هغو اړیکو له لارې نه د نړیوال ټولنه ورسره کینی طالبانو سره په مختلفو برخو له بشري حقوقو پر موضوع خبرې وکړي خو یو شمیر نور لوري بیا وایي چې نه همداسې تحریم خدای د طالبانو حکومت باید منځوي وي فشارونه نه باید پرې زیات شي او تر څو پورې دا فشارونه نتیجه ورکړي اصل لوری اوس په افغانستان کې چې د بشری حقوقو په تیر د خزو او نجونو له حقوقو سره تړلې هغه د طالبانو حکومت دی څه فکر کوي فشارونو تر اوسه کومه نتیجه خو موږ وینو چې نه دا ورکړي نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دي کومه لار باید غوره کړي
اصلا دوته د دوه موضوعاتو دغه دي د دوه موضوعاتو په چکر کې کیږي چې دلته داخلي موضوعات او نړیوال موضوعات د وطن نړیوال د نړیوال فشار راوړل یا منځوي کول د وطن د افغانستان دا دومره مهمه خبره نه ده لکه خپل د نن چارواکي داخلي خلک چې زموږ خلک سره کوم دغه کوي د دې سره کوم چیلنج لري مهمه اصلا دا ده دا اوسه به نړیوال اړیکی افغان نړیوال معاشرت او مراوده د خلکو سره دا به وروسته قدم دی په دغه منځوي یا انځواکي چې اوس خلک صرف او صرف بیا هم د اوتلرش کلمنی جګړې ورسته بیا هم د وطن خلک قربانیان دي د دغه انجوا څخه دغه اقتصادي تحریم څخه دغه سیاسي تحریم څخه چارواکي هیڅ رقم یعنی فکر وکړي چې یو ګوله ډوډۍ د دغه شي څخه دغه څه کوم څه خپل هغه تور پیسې یا سپین پیسې چې د امریکا څخه اخلي یا ججاو بوله یا هر څه چې بوله هغه بوله هغه اخلي دا چې خپل کچول ځنی اخلي د خپل اقتصادي سم دي کورونه جوړ دي ودونه دغلي یو په پرله پسې سره کوي نو د دې هیڅ شي کوم بوتلته نه دي ټول دا شرایط قرباني خالص خلک دي نو که نړیوال نه هم په دغه ځکه چې فکر کوم چې په حیرت چې ولې چې کې انځوا په دې ما ورکی هغه یو رقم دغه لري افغانان یو رقم چې متاثر دي او که ورنه کې نو بیا به سره کوم دا به سره کوم دولت چې نه اساسي قانون لري نه دخل ملي مشروعیت لري نه دخل خلکو سره په همغږي کې دولت کوي د حکومت کوي دا به سره کوم خلک چې موږ را دغه کو نړیوال ټولنې تر داخل کو نو په دغه خاطر یعنی دغه رقم لکه خلک چې هریان پاتې دي د شرایط سره نړیواله ټولنه هم اړیان ده خو په هر حالت کې دغه انزوا مستاسي خلکو د ډیر د پاس پاتې کېدو شاته پاتې کېدو سبب دی فردن د اقتصاد د پمځکنه نو تل دي او د عادي ژوند معیارونو ستاندارډونه او د خلکو عمومي د خلکو کلچر او په هر شاخه کې خالص خلک چې متضرر کیږي چارواکي هیڅ رقم ضرر نه لري اخلي دغه شرایط څخه
بلې مننه اغلی ولید ازادي راډیو لوي خبرتیا ورسره به هم د بحث دوام ورکو
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته به جوابونه راکړي
یو شده د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
د زما حق دی خبرونه اوري انارګل زیرک په جمهوریت کې د بشري حقوقو موضوع ډیره ګرمه و ځینې لوري وایي چې دغه حقوقو یا دغه ازادۍ څخه ځینې ناوړه ګټې اخیستنې هم وشولې ډیره مبالغه وشولې د ټولنې له فرهنګ کلتور سره ډیرو اړخ نه لګاو ډیرو مواردو کې راغلی له بهر وای چې یو لویدیز متمدن یا ډیر پرمختللی فرهنګ هغه د فرهنګ اجزاو چې په افغانستان کې تطبیق کېدل او همدا و چې نتیجه هم ورنکړه خو کراشو له دغه له دې تیر شو چې د بشري حقوقو موضوع یو نړیواله موضوع ده هغه اساسي بشري حقوقو هغه خط معلوم دی خو د طالبانو حکومت هم په خپل دریز باندې ولاړ دی ل چې باندې څلور کلونو وروسته فشارونو هم کوم تغییر نه راوستي او دوی هم خپل هغه فیصلو او اوامرو یا خپل چلندونو نه پشاکيږي تر څه حدا اوس دی افغان خزل لپاره چې شي پاتې دي څومره ازادي دوی غواړي چې ولري چې وکولای شي خپل ورزنی چارې خپل د پرمختګ پر لور ګامونه واخلي خپل ورزنی چارې مخته یوسي هغه پر ډیر په لاندې توګه راته وای چې کله ډیر نور مسغونه تیر شو چې هغه ممکن شي خی د افغانستان د هغه دودونو او رسم رواجونو سره پټکر کوي
دا وخت تاسو د فټو کې نشانه وکړه په جمهوریت کې هم دا چې ناپوه دا د جاهل او دا چې بیا خپل خلک هو کنه چې د حقوق بشره یا د دیموکراسي د نوم نه دوی غلط استفاده کول ګوره په داسې شرایط کې چې موږ او تاسو چې د افغان خلک مثلا دا نه غوړي مثلا حقوق بشر دې ته نه وایي خدای نه خواسته دوی دا څه کوي چې یعنی حقوق بشر یا دیموکراسي دې ته وایي خدای نه خواسته چې خلک یې چکرای ماچوي جامې دې ماچوي او لا لکه لوسی وګرځي نه دې ته نه وایي بشر حقوق یې دا وایي ساغه خلک خلاص یو انسان دا ورکړي او بل خصوص خدای دا هغه باید ورکړي په جمهوریت کې کار کوم سید خلکو په غلطه استفاده کوي په پنځو غوټو کې فرق څه خو د عام تعلیم حق وو د خځو لپاره د خځو احترام مو مثلا وظیفه د خځې تلیسو خځې کار کوي سو د یو کونډې د یو ټیم د یو بیوا دغه د فامیل نفقه و دغه په اړه ایجاد به احترام کده حتی دغه سره به کومکونه کده اوس مثلا کایمو غي وکون د خځې دی وای چې خدای لپاره ما فامیل وګي د زی چی وکم وای چې تاسو ډیر خلل لید اوس موږ نه برته نو دې ته خو نه وای چې د انسان حق دې ته خو نه وای چې د بشر حقوق حق د خدای لپاره اوسنه خځې دغه غواړي چې مثلا حق اسلام مرکه دوی نه غواړي چې خدای نه خواسته چې کړئ سکی دوی نه غواړي چې برمن بازارو ته ووځي مثلا د تعلیم حق دی ورکی د کار حق دی ورکی هغه خځې چې فامیلو کوښښ کړي مثلا د خپل فامیلو سره پرسته کوي دی غلاس نیوي دی وسی یو ته د کار زمينه برابر شي غځغه خپل عیال د خپل بچانو ته نفقه برابر کړي کدوې وای چې موږ مثلا خځې په هم کړي دي خځې په ساتر کړي دي مثلا خدم په شرعي جواب باندې عیار کړي دي دا خبره غلط دي تاسو باور وکړئ کنه چې دومره بد اخلاقی او دومره بد عملی په افغانستان کې زیات شوی چې جمهوریت خو څه کوي هغه دي د روسانو په وخت کې باندې که سیاله لکه سوس شوی خو په دې باندې موږ او تاسو خاطی کوبوره دغه اوسنۍ دولت خپل خاطی کې چې وخت مثلا ساحق لري موږ وخت خځو د ساحق ورکو قسم د ایوان میډیسن هغه د سینې خپلونه نور بده کې کومه او تاسو په مشه پروژا ده د افغانستان د بدبختی سره مخ کوي غواړي افغانستان د تعلیم نه پاتې شي یو په افغانستان د تعلیم نه پاتې شو مسلحان کال دوی دربا و خورد دا بحرانه مسئوله دی دوی لغوش افغانستان پر مستد دی افغانستان دی کل افیزی لری دی فعال مقدون لری دوی پر آقا بارش مثلا پویا ورد دا چکری دیده وی چی جان دوی مثلا روز بارش افغانستان دی تعلیم فاتشی
شاید نور شاتر کی دا بهلی لا سونه دی داخله غوړی دا رنیان غوړی ته باور وکړه په هغه امارات کې دې خلک دي کنه چې تللی طرفدار به غوړی سلوري تللی مو کې غوړی سوي تللی مو کې غوړی سلوري او جته ورسېږي دوی خپل وای چې دا مخته هاید ده دا مخته ډیره غټه دي شرمیده سیمه یو زنانه نارینه ډاکټر ته ځواله چې نه ډاکټر ده په دې ډول څه د لاس باندې ځواب کوي نو نه پېښې دي انجام بچی شي
مننه انارګل زیرک اغلی ولی ته د بشري حقوقو موضوع یو څه حساس موضوع هم ګرځیدلې کله چې د بشري حقوقو نوم اخیستل کیږي ورسره حساسیتونه هم ډیریږي کله د بشري حقوقو موضوع نه تیر شو لکه څنګه چې انارګل زیرک هم ویلی و افغان خزه یو افغان انجلی چې څه غواړي څومره حق غواړي چې دا باید ولري په غټولنه کې ژوند کوي زه فکر کوم چې
افغان انجلی امنیت غواړي شونه غواړي حق او حقوق غواړي هغه یو ډیر مشخص او لنګ تعریف لري حق او حقوق چې اولنی حقوق دي د ژوند حق د تعلیم حق او د چې دا په ټولنه کې چې ژوند کوي چې حالت د دې ځای مسؤل دي زه فکر کوم چې درته به نه افهم شته بل شي اضافي غواړي نه موس په دومره محدودیتونو کې ژوند کوي چې دا لسیزو جګړو پر موږ باندې بخیر په اندازې ډېر تاثیر کړی دی نو په اول قدم کې حق او حقوق مسؤلیت او زه فکر کوم چې د دغه جګړو په تاثیر کې چې ډېر نارینه وژل شوي دي دا چې څه دي اقتصادي مسؤلیت یا اقتصادي امن هم غواړي چې فرزندې د اقتصادي دغه ولري چې یو معاش ولري او پیسې په لاس کې د خپل ژوند تأمین خپل وکولای شي صرف دا غواړي
بل خو
تا اضافي او حاشيه خبري صرف د وخت رول دي او د شوزو د وخت ځای کول او د ژوند ځای کول دي
خو د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت لمخې د خزو ټول حقونه خوندې دي
دا خو دوی نشي ثابتولای دي اوس دا شریعت دا حقوق دي اول مشخص کړي دي چې بیا څوک توای چې دا شری حقوق دي کنه دي په دغه نه دغه اعلانونه فرمانونه چې فرندې د ریکریډس صادر کړی دي ټول علما نړیوال علما چې د انډونیزیا د اسلامي فورم څخه رانیولې بیا د مصر د الازهر په انټونه پوری دا ټول ور نه هکړي چې دا خبرې چې دي کې د شریعت پر اساس مکتوبونه دروازه وکړي دا غیر شریعي کار دي زه په خپل زه په دغني اسلامي علم نه لرم چې دا ورته کوم ور او ټول چې دا غلط کوي مګر علما ور کړی دي نو دا چې دوی غوته هم ورنه نيسي خو نو معلومه چې دي د بشري حقوقو نقض کوي
دا د تعلیم په برخه کې چې وایي دوی چې وایي چې د شریعت لمخې شریعت وایي چې خزه تعلیم پر خزه او نر فرض دی لشبګم ټولګي ورپورت انجونې له تعلیم څخه راګرځولې دي او هغه هم وایي تر امرسانی پورې ده امرسانی هم نه کلاسیک نه پوهیږم چې څومره کلونه به نورم دوام کوي ولی خو وګرځول طالبانو نورو پروژو یا نورو کارونو ته ډیر په چټکۍ سره هغه کارونه مخته وړي تر اوسه پورې ولې د کچېری دوی دا خبره کوي چې تر اوسه پورې د انجونو لشبګم ټولګي پورته زده کول لپاره شرایط نه دي مساعد شوی فکر کوي چې کوم د سنخې نه خاني لیدل کېږي چې دوی واقعا د دې لپاره کار کړی تر اوسه پورې په دې څلور کلونو کې
دا متاسفانه په هیڅ ځای کې نه د دې د وزارت تعلیم تربیه په چوکاټ کې نه د دولت د کارونو اجنډا په چوکاټ کې په هیڅ ځای کې نه معلومات شته د شوزو د مکتبونو پر خلاصولو باندې کار کړی وي د نصاب پر تغیر باندې کار کړی وي حتی د الکانو د مکتبونو پر نصاب داس کار کړی دي چې د پنځوس کتابه یې بیل دلیل څخه د نصاب څخه ایستلې دي چې د دوی په نظر د دوی په شخصي او ناقص نظر باندې هغه دغه د مصايب نه و نو هغه استلېږي هیڅ رقم بدلې به نه دی وکړي چې نو چې د نصاب یو مضمون باسي خو باید دبل مضمون ورکه هغه نه دی وکړي په مجموع کې د نجونو د مکتبونو د نجونو د تعلیم بیرته شروع کولو هیڅ رقم نشو شامل نه لیدل کیږي دغه د امر شانی خبرې یا فرضاً چې بیرته موږ د مکتبونو خلاصو او د خمو د عبادت لپاره نه تړلي او یا متقصد په لور لري په هندستان کې دا خبره وکړه چې زموږ د نجونو مکتبونه نه دي تړلي نه شپږ میلیونه دي کډوان میلیونه نجونو مکتب ته ځي نو دا رقم خبرې دوی کوي دوی فکر کوي چې دا غربي سیاست والله چې دوی ټول شوري چې په سیاست کې سره بعض وخت دروغ وایي نو دوی هغه داسې عملاً دا کار کوي
مننه اغلی ولی ډیر وخت نه لرو ذکر مرکه هم لرو ریچارډ بینټ سره هغه هم د اندیخ پرونی په ورسته برخه کې خبرو خو انارګل زیرک تاسو کلن راته وای تاسو مخکې د ناروغي خزي یادونه وکړل چې ورسره ناوړ چلن وشو شي ډاکټر ته به ویلی و خو ک تاسو کله دا پښتنه هم له چارواکو مطرح کړي یا د بس کله مطرح کیږي چې دغه خزینه ډاکټران متخصص ډاکټران چې روزل شوی دي هغه هم د جمهوریت د دورې له برکته ک چې دوی عمر د تیریږي یا د ځین نور عوامل له عمل له هواد وزي یا کار پرېږدي نور کار نه کوي په افغانستان کې خزینه ډاکټران بل کوم کېږي چې دوی خزینه پرېږدي چې لوړ زده کړو ته دوام ورکړي په تیر بیا د تعلیم په برخه د روغتیا په برخه کې
خو دې باندې کوم غلط څه دی کوم مثلا د افغانستان شرایط د فعلی شرایط کې موږ زیاتره خواندي چې مثلا دلته د طلبات په برخه کې کار کوي هغه زیاتره یو وخت یو ډیر خلک تاسو کوي سنور موزي یعنی دوی خو راخځو ته نور اجازه نه ورکوي خو زیاتره نه پخلی چې موږ پښتنه کړی وي دوی وایي چې دا یو د سطح نه دا خبره لوړه ده کنه موږ ټول د تعلیم طرفداران یو موږ ټول غواړو چې ښځه ونه وایي تعلیم وکړي په یو کور کې کوي واخځه تعلیم یافته دي غیر کورنۍ تعلیم یافته کوي او پلار تعلیم یافته یې تنه هغه پلار به تعلیم یافته یې نو دوی هم دا د مثبت نظر لري خو دا د بهرنۍ لاسوهنه ده ګوره مخکې تاسو د ګلې کور سره دا مشوره وکړه چې دوی نور کارونه ډېر په چټکۍ روان دي صحیح ده د آبادي په ایسه کې موږ تاسو یې ویلو چې بهر ولایت کې کارونه په چټکۍ روان دي خو هغه بنیادي کار چې افغانستان جوړوي افغانستان پرمختګ ورسره کوي هغه تعلیم ده هغه بنیادي کار مخې باندې کړی ده ما د خدای لپاره دا دي تاسو وایم چې زه په دغه کلیو په مد باندې نه اچوم بل
مننه مننه لتاسو دوارو غلی ولی او انارګل زیرک چې د دازما حق د خبرونه کې مراسره انګډون وکړ او اوس هم د ځانګړي مرکې وخت را ورسې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنت وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د خزو او جنو له حقوقو څخه جدي سرغړونه دوام لري او د پدې هیواد کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د خپل راپورونو په چمتو کولو سره غواړي چې د نړیوالو ډیر پام د موضوع ته راوړوي د مرکبه په ګډه وورو
What are the most urgent
پوس وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو تر ټولو فوري او سیستماتیک موارد کوم دي او په تیر وکال کې وضعیت څنګه بدل شو
Well we are speaking on the international day
موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په ورځ خبرې کوو او په یو ډول هم دا موضوع ستاسو د پښتنې لومړی برخه ځوابوي د ښځو پر وړاندې تشدد د دوی محرومیت او څنډې تکول جلاوالی تبعیض او پر ښځو او نجونو تسلط خای تر ټولو بیړنۍ مسله وي پر دې سربېره ځینې نور مسایل هم شته په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په تدریجي ډول خپل فشارونه او محدودیتونه زیات کړي دي ټول په یو وخت نه بلکې د وخت په تیریدو سره او دا لړۍ همدارنګ په منفي لوري دوام لري د ډېرې برخو نمونه اخیستل کېده شي د بیلګې په توګه رسنۍ چې ډېرو سختو محدودیتونو سره مخ شوې دي مدني ټولنه هم په ورته حالت کې ده پر اقلیتونو مذهبي قومي ژبني او نورو اقلیتونو هم فشار زیات شوی دی هر ډول د نظر اختلاف ته به احترامي مخ په زیاتېدو ده داسې چې نور نه یوازې مخالفت بلکې آن د مختلف نظر درلودل هم نه منل کیږي عدالت ته لاسرسی کم شوی او هغه ادارې چې په خوای د ساتنې رول درلود او د اتباعو د حقونو او ازادیو ملاتړ کاوه هم له منځه تللې دي نو موږ په ټوله کې د اندېښنې وړ لوی لړۍ سره مخ یو
سو یو منشنډ ډیفرنسز اف اپینین
طالبان وایي چې دوی متحد دي خو څارونکي د کندهاري او حقاني ډلو په نومونو په تیر د شوزو د زده کړې پر سر د دوی ترمنځ اختلافات خبره کوي آیا په رښتیا هم د طالبانو د نننه د شوزو د حقونو په اړه اختلافات شته
حقاني فاکشنز انکلودینګ disagreements over women's education do real divisions exist within the Taliban on women's rights
over the years unity has been one of the Taliban's greatest strengths so
د تیرو کلونو په اوږدو کې یو والی د طالبانو له سترو قوتونو څخه و، نو دا طبیعي ده چې دوی د خپل یو والی دفاع کوي. خو داسې شواهد شته چې د رښتینې بیلوالي او اختلافاتو ښکارندویي کوي، په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په مسله کې. موږ آن د دې شاهدو چې د طالبانو ځینو چارواکو په ښکاره مخالفت څرګند کړی او لږ تر لږه په یو مورد کې یو کس د طالبانو په همدې دلیل هیواد پرېښود. نو دا اختلافات نه یوازې په عام محضر کې بلکې د طالبانو تر پوستکي لاندې هم مخ په زیاتېدو دي. زه په افغانستان کې له ډېرو خلکو سره په تماس کې یم او دوی هم دا وایي چې د طالبانو په منځ کې د نجونو د زده کړې په اړه د نظرونو جدي اختلاف شته، او د طالبانو مشرتابه په کندهار کې یوه کوچنۍ ډله په ډېر کوچني اقلیت کې ده. دا به ولیدل شي چې دا مسله په راتلونکو میاشتو کې څه ډول مخ ته ځي، خو داسې ښکاري چې دا به دوام ومومي.
Let's see, but I think this will develop over the coming months.
But that minority
سرلدی چې دا یو اقلیت ده، خود طالبانو تر ټولو اغیزمنه برخه ده. نو د طالبانو د مشرانو له هغه ډلې په کندهار کې د مشت مشر ملا هبت الله خان ساده د نیولو لپاره د جرمونو د نړیوال محکمې پریکړه څومره جدي ده؟ آیا دا حکمونه یوازې سیمبولیک دي یا هغه کولی شي د طالبانو پر چلند او مشروعیت اغیز وکړي؟
Well, international arrest warrants are more than symbolic.
د نیولو نړیوال حکومتونه نه یوازې تش سمبولیک نه دي، بلکې رښتینی دي. هغه کسان چې دا حکومتونه پرې صادر شوي که فرصت برابر شي نیول کیږي. ځینې کسان فکر کوي چې داسې فرصت به هیڅ کله رامنځته نشي، خو دا حکومتونه عملی اهمیت لري او ښکاره کوي چې د طالبانو مشرتابه په معتبر ډول د بشریت ضد جنایتونو په ترسره کولو تورن شوی دی، په ځانګړې توګه د جنسیتي ځورونې په تړاو د طالبانو د دوو مشرانو په اړه. موږ همدارنګه نه پوهیږو چې آیا د نیولو نور حکمونه هم صادر شوي که نه. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال په ښکاره ویلي چې نور حکمونه به هم صادر شي. کله ناکله محکمه د نیولو حکمونه پټ ساتي. له همدې امله ممکنه ده چې اوس یا په راتلونکي کې نور حکمونه صادر شي چې په پایله کې به د خلکو نیول کېدو ته لاره هواره کړي.
Mr. Bennett, the deposed Afghan president Ashraf Ghani
په دې وروستیو کې د افغانستان مخلو ولسمشر اشرف غنی ویلي که خلک تری وغواړي نو چمتو دی چې له بحرانه د افغانستان په وتلو کې مرسته وکړي. آیا طالبان به هغه ومني او هغه په عملي ډول د ښځو او نجونو لپاره څه کولی شي؟
Well,
I'm a human rights official, not a political one.
زه د بشري حقونو یو چارواکی یم، نه سیاسي، او ستاسو پوښتنه تر ډیره سیاسي ده. زه یوازې دا ویلی شم هغه کار چې ښاغلی غني یې کولی شي دا دی چې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع ته دوام ورکړي، د هغوی ملاتړ وکړي او هغوی ته دا وښيي چې تر شا یې ولاړ دی. د پوښتنې پاتې برخه زما د تخصص ساحه نه ده، خو زه پرې ځینې شکونه لرم.
So you mentioned before that you are in touch with
Data popam che Taliban o taso manakriyas che Afghanistan ta larshi aw taso de tablighat o pakawlo turunawi tsanga dot workawi che taso raporuna daqiqa o mutabar de aw da maidan waqiatuna manakisawi
propaganda in their words. How do you ensure your reporting remains accurate and credible and reflect the realities on the ground?
Well, of course, I reject their accusations.
زه دا تور په بشپړه توګه ردوم او فکر کوم یوازې طالبان دا ډول ادعا کوي، ځکه چې موضوع معمولا زما د انتقادونو ده. زما راپورونه دقیق دي او پر روښانه او تایید شوي میتودولوژي ولاړ دي چې زه یې بشپړه دفاع کوم. البته که د افغانستان د سفر امکان برابر شي زه به یې هرکلی وکړم، خو نشتوالی زما د کار لپاره لوی خنډ نه دی. زموږ ډیری کار له لرې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ځانګړو راپور ورکو اون کو دې میکانیزم لمخې لمخ څخه تمه کیږي چې په کال کې 2 لسورزنی سفرونه ترسره کړو، چې هغه هم د ملګرو ملتونو د مالی بحران له امله یو سفر تراکم شوی دی. له همدې امله د کار لویه برخه که زما وي او که د نورو لکه د ایران او میانمار لپاره زما د همکارانو آنلاین ترسره کیږي او د هغو کسانو له لارې چې تازه له هیواد څخه وتلي وي. موږ همدارنګه ډېر شریکان لرو چې د معلوماتو د تایید او تصدیق په برخه کې له موږ سره مرسته کوي.
So have many partners with whom we corroborate and verify information.
Hundreds of global reports including
the تاسو د خپل راپورونو په ګډون په سلونو نړیوال راپورونه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د شوزو د پراخو او جدي حقونو د نقص خبره کوي. دغه راپورونو د هغوی پر ورځني ژوند څه ډول عملی اغیز لرل؟ ډیر شیزي مشتوي چې د نارضایتي ناهیلي او انداسې احساس کوي چې نه لیدل کیږي.
You know, they feel unhappy, frustrated, and even they say that they feel neglected.
They speak to me as well, and I consult with them.
هغه د موضوع له ما سره هم شریکوي او وایي چې منندوی دي چې دغه راپورونه د دوی د اندېښنو غږ نړۍ ته رسوي. د ښځو ګډون زما په کارونو کې زیات دی. په هغه راپور کې چې ما د جون په میاشت کې عدالت د لاسرسي په اړه چمتو کړل، خلکو مې وغوښتل چې خپل مطالب راواستوي. 193 افغان ښځو له 60 ولایتونو څخه راته معلومات راولېږل. دا هغه لاره ده چې د ښځو اندېښنې د نړیوالې ټولنې غوږونو ته رسیږي. برسره پر دې زما پورونه د دې لپاره چمتو کیږي چې د بشري حقوقو پر شورا او د ملګرو ملتونو پر عمومي اسامبلی اغیز وکړي او مخه داده چې د افغانستان په اړه نړیوالې تګلارې بدل کړي. نو زه فکر کوم چې دا پورونه د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوالې پالیسۍ په جوړولو کې اغیزناک دي.
I think this does make a difference to international policy on Afghanistan.
What can the international community
د افغانستان وضعیت په ځانګړي توګه د شوزو د حقونو په برخه کې هم داسې دوام وکړي او بدلون ونه مومي؟ نړیواله ټولنه باید د څه تمه ولري؟
Well, I think it will change. Nothing stays the same.
زه فکر نه کوم چې وضعیت به همداسې ثابت پاتې شي. هیڅ حالت تل پاتې نه وي. موږ لیدلې چې شرایط په تدریج خراب شوي، خو بالاخره به یوه مهمه شیبه راورسیږي چې وضعیت به ښه شي. تر ډېره په دې خاطر چې خپل افغانان به دا ډول شرایط د اوږدې مودې لپاره ونه مني، او بل دا چې دوی به د ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې د نورو غړو له ملاتړ څخه برخمن وي. بله مهمه موضوع د حساب ورکونې مسله ده. لکه څنګه چې تاسو ویل، د جرمونو د نړیواله محکمې د نیولو حکمونه صادر شوې دي. همدارنګ ځینو هیوادونو د عدالت له نړیواله محکمې سره دوسیه ثبت کړې دي. تیر میاشت د بشري حقوقو شورا هم یو نوی نړیوال تحقیقاتي میکانیزم جوړ کړ چې هدف یې په بیلابیلو هیوادونو کې د تورنو کسانو د محاکمې لپاره د جزایی دوسیو چمتو کول دي. په دې ترتیب د حساب ورکونې په برخه کې فشارونه زیاتېږي او پایله به ورکړي. هغه کسان چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه او نړیوالو جنایتونو ته دوام کوي، بل اخر به ورسره حساب کتاب وشي. دا پروسه وخت واړی، خو د عدالت سرخونه به بل اخر حرکت وکړي.
We've seen that in other countries as well. It takes time, but eventually the wheels of justice will turn.
You talked about the
تاسو د نړیوال ټولنې د ملاتړ خبره وکړه. خدا سشکری چې د نړیوال ټولنې د غړو ترمنځ د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شوزو د حقوقو په اړه د نظر اختلاف شته. آیا د سیمې لوبغاړي لکه ایران، روسیا او چین د افغانستان د بشري حقوقو موضوع ته اهمیت ورکوي؟
Russia or China care about human rights or women's rights in Afghanistan?
Well, what we've seen in the General Assembly
هغه څه چې موږ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلیا او د بشري حقوقو په شورا کې لیدلی، د افغانستان د ښځو د حقوقو په اړه څرګنده اجماع ده. د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند په نړیواله کچه غندل شوی، حتی د هغو هیوادونو له لورې هم چې تاسو یې نوم واخیست. تیر میاشت د بشري حقوقو شورا پرله پسې دریم کال د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړه، او هغه هم پرته له دې چې پرې رایه واخیستل شي، ځکه اجماع موجوده وه. اختلاف په دې کې دی چې له طالبانو سره څه ډول چلند وشي. ځینې هیوادونه باور لري چې د تعامل، خبرو او سوداګرۍ دوام له طالبانو سره غوره لاره ده. ځینې نور بیا باور لري چې دې لارې نتیجه نه ده ورکړې. زه د خبرو اترو پلوی یم، خو د عادي کولو پلوی نه یم.
But I am not in favor of normalization. So I think that is the way forward.
What do you mean by normalization?
عادي کولو هدف څه دی؟
عادي کول یعنی یو داس رژیم چې له نړیوال نظر مجرم پیژندل شوی او له بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو څخه پراخې سرغړونې کړي د یو عادي حکومت په توګه ومنل شي. دا یعنی طالبانو ته اجازه ورکړل شي چې ډیپلوماټان واستوي په نړیوالو غونډو او مجلسونو کې ګډون وکړي او په دې ډول دا پیغام ورکړل شي چې د طالبانو اوسنۍ چلند د منلو وړ دی. حال دا چې داسې نه ده. افغانستان کې لسیزو رئیس معافیت حاکم و، یعنی د جرم له ترسره کولو سره حساب نه کول، خو له نړیوالو قوانینو د ښکاره او عمدي سرغړونو لپاره باید پایلې موجودې وي.
آیا تاسو په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د بشري حقونو په وضعیت کې کوم معنا لرونکی پرمختګ
وینئ؟
هیله لرم چې د تعلیم په برخه کې بدلونونه رامنځته شي، خو اړتیا ده چې ډېرې ګډې برخې په نښه کړو. دا چې په کومه برخه کې همکاري کولی شو او له کومه ځایه پیلولی شو. یوناما دا مهال د مخدره موادو پر ضد مبارزې او خصوصي سکتور باندې کار کوي او هڅه کوي چې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې شامل کړي. دا هغه برخې دي چې د همکاري زمینه جوړولی شي. ځینې نور د چاپیریال ساتنې یا د ماین پاکۍ یادونه کوي چې د ګډ کار فرصت کېدای شي. همدارنګه د معلولیت لرونکو کسانو وضعیت هم کېدای شي د همکارۍ یوه برخه وي. دا هغه زمینی دي چې ښایي وکولی شي د بشري حقونو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
ماتل میں نکلے
چې باران دې چلې پرستا دي دل می ډېر مرځلې نا مرد لګ خورا وس دې کال نه باران دې نتر سم دې نه باران دې دروازے کو ہم پختنا باراند نظر سوم دن نہ باراند نظر سوم دن نہ باراند